سب ډول نو رسیدلی، یعنی غذا ورته رسیدلی او چونکه په مناسب ډول سره ورته نو رسیدلی. همدارنګه د هغه خورزاک ماشومانو فیصدی چې د هغوی د عضلاتو ذوب لرو، یعنی په ښکاره ډول معلومېدل، هغه 9.5% ول
ذوب د عضلاتو څه رقم،
یعنی هغوی د کوناټو د عضلاتو، د لاسونو د عضلاتو او د مخ د عضلاتو زوب معلومو، زوب شیو عضلات زوب شیو دند په دې له هاچا
نارمل شکل نه درلوده،
نارمل شکل نه لروده، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه ورسیدله، غذا کم رسیدله. نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسیږي، کم رسیږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه اړتیاو
لپاره انرژي تولید کړي. نو وجود څه کوي؟ د عضلات څخه کوم چې موجود دی، تحدد جلدی شه موجود دا غي څخه استفاده کوي.
دا کومه غذا باندې تاثیر غیر هدف مو د مور شدیدی،
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي،
بله،
هغه باید په لومړی ساعت کې د مور د شودو څخه استفاده وکړي، یعنی دا ډیر مهم ده. او دا غي نه ورسه شپږ میاشتې پورې خاصتا د مور په شودو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شودو څخه نور غذایی مواد و نه خلی. ورسه دا غي څخه د مور شودې د ماشوم لپاره کافي نه دي، هغه باید نور غذایی مواد، نور تکمیلونکې غذاګانې د مور د شودو تر څنګه دا غذاګانې واخلي. نو همدارنګه 3.6% هغه ماشومانو چې نارمل وزن نه، یعنی د عمر په نسبت وزنونه چول هغه
کم
و. او مون کوم چې د مور د شودو پاکلم درته ویلې، تقریبا 9.3% ماشومان په لومړی ساعت کې د مور شودو څخه ترځي شیول. همدارنګ 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاص د مور د شودو په واسطه تغذیه شیول. او 2.1% ماشومان حداقل د منوړو ول غذایي مواد ته لاسرسی لرو، دغې څخه تغذیه شیول. چونکه تاسو به تر معلوم ده سوی تغذیه زمونږ په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15,000 ماشومان د 15 کلونو سره کته ماشومان خپل ژوند د سوی تغذیه څخه مړ کیږي. کچیرې په لومړی ساعت کې دغه ماشومان د مور شودو په واسطه تغذیه شي، 22% د ماشومانو د مړینې کچه ښکته کیږي. کچیرې شپږو میاشتو پورې موږ خپل ماشومان خاصا د مور د شودو په واسطه تغذیه کړو، 43% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. کچیرې په مناسب ډول سره د شپږو میاشتو خو وروسته موږ دغه ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایي مواد د شودو تر څنګه خپل ماشومانو ته تغذیه کړو، نو 6% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي.
بله ډاکټر، اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې ولې په دې شمېر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شودې نه رسیږي؟
مشکلات خو ډېر زیات دي.
بله،
خو زه به په بیلګې ډول سره څو شیانو ته اشاره وکړم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور د شودې په واسطه
نه
تغذیه کیږي، یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهي، یعنی د خلکو د آگاهي سطح ښکته ده. تاسو معلوم ده
د مور د شودو په ارزښت نه پوهیږي.
او بلې، د مور د شودو په اهمیت باندې زمون خلک نه پوهیږي. هغه فکر کوي چې مونږ کوم پوډر شودې استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پوهیږي. مور شودې ډېر مهمې دي، باید مونږ د مور د شودو زید د نور غذایي موادو په واسطه ونه نیسو. یو مشکل زمونږ دا ده، د خلکو د آگاهي سطح ښکته والی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثره ځای کې خلک لاسرسی نه لري. صحیح کونکو ته دوی نش کولای چې هلته سي کلینیکونو ته لاړ شي، او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شودو په واسطه تغذیه د ماشومانو.
خو دا هم هغه د آگاهي ساته د ټیټوالی لامل څه بل څه مشکل ده؟
خو دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل دا ده چې بعضي مورګان مثلا د تینو مشکل ولري، نو دوی خپل نه پیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري. خلک فکر کوي مثلا بعضي مورګان وي هغه د خپل د جسامه د وجنه واړی وی، هغه فکر کوي چې دا زمات یو نه د دومره کافی مقدار شو دی نه تولید چې زما مشون په مول شي
تغذیه،
بلکې دا غوی خپل ځان باندې عقیده نه لري. کچیر د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي، نو د دوی شو دیم زیاتیږي، او د دوی مشمان په مکمل ډول سره د مور په شدو باندې تغذیه کیږي. بل بازی سی کار کهونی که پودری شده ماشومانو تا توصیه کیگی، چه دازه من دی وزارت صحت عامه دی قانون خلاف ده. مگر متاسفانه بازی دکتر سیبان یا بازی سی کار کهونی که پودری شده بازی ماشومانو مثلا یا مور رازی وی زمان ماشوم مگه ده، اگر بغیر دینه چه هاگا طریقه چه دی مور شده پی زیادیگی دقیق خلاف اگوی وچ شده یا پودری شده ماشومانو تا توصیه کوي چې دا زموږ لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې بیرون کې، مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وي یا د کاري لوټ یا د کار زیاتوالی چې هغه خپل ماشوم د تغذیه لپاره کافي وخت نه پیدا کوي، دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه چې کله مور روحن نارامه د مور شیدې صحیح نه تولیدي، همدارنګه د مور د شیدو جریان د تیونو څخه په صحیح ډول سره صورت نه نیسي. ځکه هلته یو دوه هارمونونه دوه شیان دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایي. که چیرې مور نارامه وي، روحي فشار لاندې وي، درد کې وي، نو دغه هارمونونه صحیح نه افرازیږي. چې کله دا افراز نه شي د مور په تیونو کې شیدې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه جریان هم په درست شکل سره نه وي. نو میندې یعنی حمایه کېږي نه، چانس پیدا شي خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کړي. برخلاف په هغې باندې فشارونه زیات وي، هغه نشي کولای چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورکړي د تغذیې لپاره. نو دا یو غټ مشکل ده.
خو دغه عوامل دي چې ماشوم نشي کولای د مور شیدې وخوري.
دغه عوامل دي چې مور چانس نه پیدا کوي چې دغه
اوس په دې باندې خبرې وکړي. د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
په مختلف وختونو کې دې لپاره چې د سوی تغذیه کچه معلوم کړي، مختلف اوقات کې موږ سرویګان کوو چې تر څو موږ ته د سوی تغذیه کچه معلوم شي. همدارنګه په کلینیکونو کې موږ قابلیت لرو چې هغې ته کله میندې مراجعه کوي، هغوی ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذیه په هکله، د حامله میندو تغذیه په هکله، همدارنګه د شیدو ورکوونکو میندو ته مناسبې مشورې ورکوي. موږ یو بل شی لرو چې هغې ته نشونما کارت وایي. کچیری یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي، موږ هغه کارت ډکو، یعنی هغه په مختلف اوقات کې په هر حالت کې خي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده، درست روان ده، که مشکل لري، که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشوري ورته ورکول کیږي تر څو چې د سوی تغذیه څخه مخنیوي وشي. او بل کچیری ماشوم سوی تغذیه وي یا خوارځوا کوي، نو په هماغه وخت کې موږ مرکزونه لرو د هغې د تداوی لپاره، هغوی تداوی کیږي.
قدر مره دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت پکې واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
واجره
رازا
د کابل ښار په دې وروستیو څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بعده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې ندی نیول شوي، هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شوني شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هدیرې په خوا کې نری لار ورغلی راغلو، قلعه خاطر ته په نږدې کېدلو سره مسترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو ولګېدي. دې کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړې چې تم کېدل پکې ناشونی دي. د کثافاتو په خوا شا کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي، هرې خوا ته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول پېغوندي، او تاسو خپله د سیمې اوسېدونکي دلته کثافات اچوئ. ته به راته ووایه چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوئ؟
جای نشه کنه، جای بېخي شته نه، بس مجبور یې دلته واچوو. سندکون مندکون ته توس بیخی خینه دی، او په سره کې پراته دی وکیل غم مم نه خوري، ما خپل ما شغله بجبه وهی، خور او غریب وسه خبر نه ده.
او عرب راز به څومره کثافات راوړي دلته؟
ولا ځخ دی راوړي، نه نه له مو ته څنګه زیات کیږي؟
تخبل څومره راوړي؟
زخ په دوه کراچې دې کراچې وروړم نه لیکتا.
تنا تی راوړي کې کور نور خلک هم راوړي.
نور خلک هم دي، د کور د کلي خلک غون مالته وړي.
د کثافات په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي، نو ور بسو لږینه به هم پښتنه وکړو چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي. کله یې تاسو خپل نمبر ته وایې؟
ایمانو رواش.
رواش ده نوم دي؟ ښه، دغه منطقه کې چې اوسېږي دي نوم څه ده؟
نوما کله خاطر مقدار تک په خزوبانی وډینات واچو لری وډاینس.
د کثافاتو کې کوم شیان دي؟